یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې تمده نن د سام یا د لوړپوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وینا وکړي د سام غونډه د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا تمویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر څو مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وای
سلامونه په کابل کې نن د سان په غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان او نور مسایلو په اړه خبرې کیږي په کندوز کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو هیات راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورځي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسله خبرې کوي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل شوه نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې کیږي د سام لومړی غونډه چې پرون دوشنبه د سباندی تلويشتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې و دوه برخې درلودې چې په یو کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وسه او په دویمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وسو جمهور رئیس نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې مبشین ته پلان سوي پرانستونکي وینا کوي د افغانستان د مالی وزارت وایي د نن په غونډه کې بل افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي کانفرنس په اړه هم خبري وسی سم یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیر بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د کندز ولایت چارواکي وایي په دشتي ارچول سوالي کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوی د دې پوینا هوان تیر ماشام د ولسوالی امنی قمندانی ته چیرمه د یو جماعت پر اړنګ انګړ لګیدلې ده د دشتي ارچی ولسوال د دشتي ارچی ولسوالی امنی قمندان حمید اغه نن سټیشن به په ډیر ازادي رادیو ته وویل
پوینا پر ځخه پر مشر ورنګ د شای دره اما نو جوړان ته مې په پځامه ده نه ځخه نه د قانون خپل ده شو
که څه هم د دشترچی قومندان وایي دغه هوان د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی و خو وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې شپږ تنه وسلولو طالبان وژل شوي دي دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي دغه وسلولو غوښتل پرون په نرخ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړي د وزارت په حواله دغه حمله په شاتم بوسوي او د میدان وردګ لپاره د طالبانو تشپونو مرستیال والی او پنځه ملګري وژل شوي دي وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې ویشتل شوې وه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولی بیا پرون د پولینډ په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو ښاغلي کولی بیا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نسي بیانولی دا به د خبرو په لړ کې معلومه سي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل سبا او بل سبا چې په اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر اتمه څو ساعته وروسته تر دې وویشتل شوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل په دې مسافر وړونکې الوتکې کې یو سلو شپږ اویا کسان وژل شول په دوی کې دیارلس تنه افغانان هم شامل وو د افغانستان حکومت هم له ایرانه غوښتي چې د دې افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي د بشری حقوقو څارونکو او چارواکي وي د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه خډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وجل سوي او یو شنور ټپیان سوي دي. په بغداد او نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نه مشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر شپږ سوه اعتراض کوونکي پکې ووژل سول. دا مظاهره د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوې وې. د یکشنبې په ورځ په بغداد او نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر پنځو درجې سانتي ګراده توده سوې وه، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقونو د نیمه خپلواک کمیسون ویان علي البیاتی وویل دوه مظاهره چند په بغداد کې وژل سوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو د اور لګېدو له کبله نږدې 3 میلیارد ژوي د مړ کېدو یا هم بې ځایه کېدو له خطر سره مخامخ سوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنه کې ویل سوي دغه اور لګېدنې د 143 میلیون تیلرونکو ژوي، 2.46 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 1.5 میلیون چنګوشې اغیزمن کړي دي. په دغه راپور کې نه دی ویل سوي چې دا ستونزه د څومره ژویو د مړ کېدو سبب سوي ده. خو د راپور یو لیکوال کریس دیکمن وایي هغه ژوي چې د اور لګېدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځای سوي، د خوړو سرپنه او لشکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه دي.
صالح محمد صالح او چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل، کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د لوړ پوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبري کوي. دا غونډه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړه شوې ده. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي.
په کابل کې د څو ورځې د برېښنا پرچاوي راغلي ګڼ خلک یې لستونزو سره مخ کړي دي.
نوشو کولای چې درس وایو د دې لپاره چې برقونه نشته دي.
د سیرزر برقا خراب وس، هوا ګرم وس.
نن د بیرق ملی ورځ هم د پدې اړه تاسو ته راپور لرو. په بهرنۍ مسله کې دا اوري چې د امریکا او روسیې چارواکي د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې نن درې ورځنی غونډې د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیلوي.
اساسي خبرې د افغانستان
رازو لمړی موضوع ته په پام کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه د لوړ پوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې ګډون او پرانیستون کې وینا وکړي. دا غونډه چې سام هم ورته وایي په ارګ ماڼۍ کې جوړه شوې او د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا تم ویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي. اجمل تورمان دغه غونډه تعقیب کړي. همدا شیبه د کابل لستوډیو لمک سره خبرې کوي. تورمان تاسو آماده یست؟ مهرباني وکړئ.
مننه سنګ زسب لکټنګ چاسي ویل نن د سام غونډې دوهمه وروسته ورځ ده. دا غونډه چې د افغانستان د مالی د سرپرست د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي او د 2020 کال پراختیا کانفرنس د جوړېدو په چارو کې د فنلند هیواد ځنګړي استازي په قربتوب په کابل کې جوړه شوې د څلوېختو هیوادونو بنسټونو استازي پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ګډون کړی دی. په دغه دوه ورځنی غونډه کې ګډونوالو د جنوا کانفرنس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې کوي او خپل نظرونه د افغانستان حکومت سره شریکوي. سنډي صاحب د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې دین ستب نن ولسمشر هم وینا وکړي. نوموړي ویل چې افغان ولسمشر به تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرانیانو ته به د افغانستان 15 کلن لیدلوری روښانه کړي.
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ ارش وړاندې کیږي او بیا به نړیوال همکاران خپل نظریات په دغه مواردو باندې شریک کوي.
اول شوی چې ولسمشر غنی به د ویډیو لاره په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د معلوماتو مخې سام ناستا په دې هدف جوړیږي چې مرسته کوونکي ودونه په دې و پوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحات او د فساد ضد مبارزې په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري. ستنګ ځای پر روانو خبرونه کې بزګ همکاران د غونډې ته د ولسمشر د وینا جزئیات هم له اوریدونکو سره شریک کړي.
بله مننه کوم د ازادي رادیو د کابل پښتو ایډیټر او مشر خبریال اجمل تورمان لمک سره د سام غونډې په اړه باندې نن جزئیات شریک کړل. سام یا د لوړپوړي پلاوي غونډه نن په کابل کې روانه ده. ولسمشر غنی به نن ورته خبري وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې د برېښنا پرچاوي د خلکو ستونزې زیاتې کړې او اندېښنې زیاتې شوې دي. کابل میشتي وایي د ژوند څرخې پر برېښنا چلوي، خو په دې وروستیو کې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په کور دننه به د برېښنا د تولید ظرفیت لوړوي، خو له دې ژمنو د 5 کلونو په تېرېدو سره بیا هم کورنۍ تولید یوازې 40% دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان سره د ستونزې د لنډمهالې حل لپاره خبرې پیل کړې دي. امید زهیرمال په دې اړه راپور لري.
پلازمینه کابل یو وشتمه پیړۍ او په 24 ساعتونو کې 2 ساعته برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې وه چې په 1399 کال کې به کابل 24 ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ 3 شپې ورځې په ساعتونه له نعمت محروم دي. دوی په خبره د کورونا ویروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایي له دې هم بې برخې کړل. دو تنه کابل میشتي نور سید او جاوید.
کورونا وایروس د شیوع له امله موږ ونه شو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو. له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د 2 ورځې کېږي چې موږ هیڅ نه شو کولای چې درس وایو. د دې له امله چې برقونه نشته دي،
د 3 ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه هم که برقا مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي. د دې شرکت وان وحید الله توحیدی د سیشن وی پورس ازادي رادیو ته وویل تاجکستان دوی ته اوس مهال له 300 میگاواټ برېښنا څخه یوازې 30 میگاواټ ورکوي چې یوازې د بغلان ولایت لپاره بسنه کوي. خو د خاغلی توحیدی له قوله دوی له ازبکستان سره خبرې کړي چې ژر یو بدیل لار پیدا کړي.
د ازبکستان جانب په دې باندې ترسو هغه یو ورځ یا څه کم ډیر وخت غوښته ترسو خپل امادګي د 300 میگاواټ لپاره ونیسي. خو د اوس لپاره 500 میگاواټ د ورځ لخوا ډیر شو، د شپې لخوا 300 میگاواټ د ازبکستان څخه خلو.
په افغانستان کې د انرژي د تولید او د اوبو د مدیریت کارپوهان وایي د هیواد د اوبو، هوا او لمر څخه د ګټې په صورت کې د 310 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مال د خپل ارتیا یوازې 40% تولیدوي. د چارو کارپوهان وای افغانستان اوس مهال 1000 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د 1315 کال په کب میاشت کې ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به افغانستان د 300 کلونو په پرتله زیات برېښنا تولید کړي، خو له دې ژمنې د 500 کلونو له تېرېدو وروسته کورنۍ تولید د نغلوبند د ځینو توربینونو د رغېدو وروسته یوازې 60 میگاواټ زیات شوی دی. که څه هم پر حکومت په کور دننه د انرژي د تولید لپاره د برنامو په نشتون نیوکه کیږي، خو حکومت بیا د بودیجې کمی او د بهرنیو پانګوالو کمه لیوالتیا د دې ستونزې د نه حل مهم دلایل په ګوته کوي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو چې نه به تاکر مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
د لانا فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه ساپی وای.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سام ناسته کې په خپل وینا کې تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرنیانو ته به د افغانستان 15 کلن لیدلوری روښانه کړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې غونډې مشري د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیبال او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کوي.
اساسي خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوری په اقتصادي چارو کې کوي. د جنیوا په کانفرنس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ گزارش وړاندې کیږي.
نوموړي وویل چې دا د جنیوا کانفرنس مقدماتي ناسته ده، څو د راتلونکي مالي تعهداتو کانفرنس چې په همدې کال کې په جنیوا کې ترسره کیږي اساسي موارد وڅېړل شي. په دغه ناسته کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازي ګډون کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته وه چې تېره ورځ پیل شوې وه. ټاکل شوی چې ډېر ژر په هلمند کې د 1,150 عصري ممیز خونو د جوړولو چارې بشپړې شي. د هلمند د کرنې رئیس زلمیه لکونن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عصري ممیز خونې د دې ولایت په مرکز لښکرګاه، نادلي، ناوې، ګرمسیر، مارجې او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي. ښاغلی الکو وویل چې هلمند هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدوي، نو پر دې سربېره چې تازه انګور بازار ته وړاندې کوي، د انګور د وچولو او ممیزو لپاره هم عصري ممیز نو تارتیا لري چې د غړتیا وسته کرنې وزارت لخوا پوره کیږي. یادې ممیزخونی په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت، د ممیزخونو د صنعت د ترویج، د بڼوالو اقتصاد لوړولو او د انګورو باغونو د محصولاتو د ارزښت لوړولو لپاره په معیاري او ستاندارد ډول جوړیږي. د دې ترڅنګ د ممیزخونی د معیاري او ښه کیفیت لرونکو ممیزو د تولید لامل کیږي او د غشان د انګورو د ضایعاتو مخه نیسي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ افغانۍ اتیا پوله، یورو او اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی روپۍ 3,750 افغانۍ.
نن د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې استازي د اوتریش پلازمینه ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې خبرې کوي. د دوی غونډه به درې ورځې دوام وکړي. دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې د دواړو هیوادونو استازیو د فضايي امنیت په اړه خبرې کړې دي. د فضايي امنیت په مسله کې متحده ایالاتونو خپل طرح وړاندې کړي، خو روسیې او چین د یوې متبادلې طرحې ملاتړ کړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
متحد ایالاتو او روسیې 13 میاشت د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د خبرو په لومړی پړاو کې د وسلو د نوي ستراتیژیک تړون یا نوي سٹارټ په اړه خبرې وکړې. دا تړون چې په 2010 کال کې لاسلیک شوی او اعتبار یې په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، د هغو لرې وطن وشتونکو اټومي سرو کشمیر محدودوي چې دواړه هیوادونه یې ځای پر ځای کولای شي. د 13 جون میاشتې په 22مه او 23مه په ویانا کې د دواړو لورو له خبرو وروسته د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي مارشال بلینګسلی خبریالانو ته وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو لمرسیال وزیر سرګی ریابکوف سره د خبرو کې دومره پرمختګ شوی دی چې دواړو خواوو د څو تخنیکی کاري ډلو پر جوړېدو موافقه کړې. هغه زیاته کړه د بلې غونډې جوړېدل به په داسې حال کې چې دواړه د نوي سټارټ تمدید غواړي په همدې پرمختګ پورې تړلې وي. امریکا او روسیا دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه پیلوي چې دواړو لورو پرون د جولای په 28مه د فضايي امنیت په اړه هم خبرې وکړې. له 2013 کال وروسته دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه لومړی ځل خبرې وي. متحد ایالاتو په فضا کې د مسؤلانه چلند لپاره د داسې اصول وړاندیز کړی چې د جګړې د اوسنیو مقرراتو یعنی تناسب او بشریت پر بنسټ ولاړ دي. خو روسیا او چین د هغو متبادلو هڅو ملاتړ کوي چې د یو نړیوال تړون لمخې د فضا په بندنۍ برخه کې د وسلو پر ځای کولو بندیز لګوي. لپرونی یو ورځنۍ غونډې وروسته کومه اعلامیه خپره نه شوه. د وسلو د مخنیوي او نړیوال امنیت په چارو کې د متحدو ایالاتو مرستیال وزیر کریستوف فورد د جولای په 24مه یوې خبری غونډې ته وویل متحد ایالات هیله لري دا غونډه به مقابل لوري ته دا موقع په لاس ورکړي چې په بندنۍ فضا کې د امنیت او ثبات د پراخولو د لارو چارو او همدارس په فضا کې د مسؤلانه چلند د مقرراتو د رامنځته کولو د علت په اړه غور وکړي. د امریکایي چارواکي وویل چې مسکو او پیکینګ فضا لا پخوا د جګړې په قلمرو بدله کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 24مه په یوه اعلامیه کې د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې روسیا تل د بندنۍ فضا د پوره بې وسلې کولو او هلته د هر راز وسلو د ځای پر ځای کولو د مخنیوي پلوي وه او ویبه. امریکا او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د جولای په 15مه یې هغه وسله ازمویلې ده چې سټلایټونه په نښه کوي. مسکو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ازموینه نه بلکې د یو سټلایټ په وسیله د بل سټلایټ تفتیش و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیې صافی اورو.
ویسا ورسپانې په افغانستان بانک کې رامنځته شویو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي د افغانستان بانک ادارې وروسته له 15 ورځو تاخیر بلاخره ومنله چې سمو د وړاندې امنیتي کمرو کار پریښی و. سره مقل لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه په تیرو 1300 کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پیښه رامنځته شوه. سره مقاله کې دا پوښتنه هم مطرح شوې چې د غلاګانو او چور چپاول په دې توده بازار کې څنګه قانع کېدای شي چې د بانک شتمنیو ته تاوان نه دی رسیدلی. د سره مقل لیکونکي په باور اوس د افغانستان بانک په خپله د امنیتي کمرو بندېدل ومنل. د ملي شورا د دواړو جرګو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه دا ده چې دا مسله په جدي ډول وسیړي. مسیر ورسپانې بیا د برېښنا زیاتېدونکې ستونزې ته اشاره کړې. لیکلي تاجکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا له 350 میګاواټه برېښنا څخه 30 میګاواټو ته رالویدلې ده او په دې سره په کابل او ځینو ولایتونو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرمقل لیکونکي په حکومت انتقاد کړی چې له بده مرغه له 2001 میلادي کال راهیسې د برېښنا برخه کې اساسي کارونه ونه شول او په وینا یې د دې پر ځای چې بهرنیانو زموږ د خپلو بندونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړې وای په قصدي او شعوري ډول یې په وارداتي برېښنا وتړه. رسپانی لیکلی که څه هم برېښنا شرکت ویلی چې دا کار د اوبو د کمښت له امله شوی خو پخوا دغو هیوادونو ته د پیسو په ورکړه کې هم ستونزه وه او هغوی د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی و. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې نه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره باید وارداتي برېښنا د دوام په اړه اساسي خبرې وشي بلکې په کور دننه هم باید د برېښنا د تولید هڅې ګړندۍ شي او نور باید د خلکو په سترګو کې د خاورو د شیندلو سیاست ونه شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د ملي بیرغ د ورځې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورسپانه لیکي که څه هم په تیره یوه پیړۍ کې بیلابیلو ډلو ټپلو د افغانستان بیرغونه څو ځلې بدل را بدل کړي خو تور څور زرغون بیرغ بیا په بیا بیا د ملي بیرغ په توګه منل شوی او په اساسي قانون کې ځانګړنې هم درج شوې دي.
ازادي رادیو ته راغی ست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري. همدارنګه د ازادي رادیو اپلیکیشن د انډراید او آی او اس لري ترلاسه کولای شئ. اوس به د زینو خلکو غوښتنه تاسو ته خبره کوو.
تاسو له پیغامونو
کاری احمد هم له راته خبره کوم دغه ورور زړه هم درسي فزړه هم پردا د بیت المال باندې سي ورور دغه د باغ سلسله سي دی دا د پښتو درختی دا یو سرمایه ده یو ملي سرمایه ده د افغانستان ورور د مالدار په څیر پراتی دی په یمې او په منی درد درختی په یمې اړي او صبرانه ورته کشتي دی زیات یو متوی او د لنګې درختی ورور سوځي په منی هم پښې دی وی نور خلک یې نه ورکی زور واکه خلک دې په څیر پراتی دی ورور دا خود دولت څخه غواړو چې دا پسنه اخلاص دې دا ملي سرمایه ودا چې اخلاص دې دغه مالدار په جمی په کومه نه ځنی باري دې په څه پراته دې دغه دې دغه یو څه څخه دا پسنه نه نه دې و باسي خاص ته د دوه قاچاق او د دوه مخنیوي دې چې دا دولت دا یو سړي سپایت دولت دې ورور چې د افغانستان سرمایه د دولت په خبر نه دی هیڅ با خاص نه ستګر دا زورواکي خلک جار سره سلام لري مصالحه دې با سرور درخت دې واره کوي اخلاص دې دا پسنه اخلاص دې
معلومات ورکړي هغه وستاونه دی په حکومت کې یا مترانه دی یا مترانه دی یم ځکه لري پیره مننه تشکر خدای تعالی
دا خلیل احمد وطنوالم د باباجي څخه د هلمند ولایت باباجي څخه څنګه یا مشکل مودا دی چې د هلمند پر سیم باندې دلی د لشکرګاه سره د باباجي د خوا څخه لشکرګاه خوا ته پر دغه ځخت باندې درته ټول وختي له بده ترڅو ده ځای منظور شوی دی خو متاسفانه کار نه شروع کیږي ولې نه شروع کیږي په څه خاطر نه شروع کیږي دغه مشکل دی وروره ګوله د جهان مننه د ازادي راځي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګیاست نن د زمری و ما د افغانستان د ملی بیرغ ورځ ده د افغانستان بیرغ ل درې رنگونو تور سور زرغون څخه جوړ دی او په منځ کې د محراب او منبر نښان دی دغه بیرغ د انتقالی ادارې لخوا په 2002 کال کې د ملي بیرغ په توګه وټاکل شو البته دا د 1903 تر 1903 د محمد ظاهر شاه د وخت له بیرغ سره ورته دی خو توپیر دا دی چې دا بیرغ کې نښان کې لږ بدلون راوستل شوی دی او په عمودي شکل باندې رنګونه ولاړ دي له دې د ملي بیرغ له ورځې نه له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې لمانځنه کیږي خلک جشنونه نیسي دا چې سږ کال چې کرونا وبا خپره ده جشنونه کیږي نه کیږي او په څه شکل باندې د دې ورځ لمانځل کیږي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبريال محمد نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي شفق سپ ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی اداره ته وایي چې خلک دغه ملي ورځی پاړه باندې څه وایي د بیرغ د ملي ورځی پاړه
بله سلام علیکم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د زمری اسد ومه هر کال په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته او دا ورسته په بیلابیلو مراسمو سره او غونډو سره د منځل کیږي نه یوازې په کابل کې بلکې په لویو خارونو او پښمیر ولایتونو کې هم د دې ورځ په مناسبت غونډي جوړیږي او مراسم جوړیږي او خلک خوشحالي کوي اتنونه کوي او حتی جشنونه کوي او کنسرتونه هم په ځینو ولایتو کې وي ساکاله هم په کابل کې په ننګرهار کې په بامیان فراه هرات او پښمیر نور ولایتونو کې په دې مناسبت غونډې جوړې سی بي دي او په کابل کې خاطره د کابل د لوی اجماع په نوم ځوانان راټول سی بي دي او د زر متره په ډول باندې دوی یو بیرغ د لارلمان څخه د مدنګ تر څلورلارې پورې دوی را انتقال کړ او دا شعارونه ورکول او وینای کوله چې د افغانستان ملي بیرغ مونږ ګران دی او کوټولو ګران دی او دا به هیڅ کله تغییر ونه مومي او د څخه به ساتنه کوي دغه راز په یو شمېر ولایتونو کې هم لکه په ننګرهار کې کنسرتونه په پام کې نیول شوې دي په هرات کې هم دغه ځوانانو غونډې وکړي او د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم په دې اړه څرګندونې کړي البته په خپل فیسبوک پاڼه باندې او لیکلي دي چې نور په افغانستان کې د څو بیرغونو وخت تیر شوی دی او همدا یو بیرغ به وي چې دا به راپاندوي او دا به د شروند محور نظام خبرندوی کوي
بله ډیره مننه کوم نسیم شفق مننه چې د بیرغ د ملي ورځ پاړه باندې مو معلومات راکړل لکه څنګه مو چې واوریدل نن د زمری ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ د لڅو کلونو رئیس د غورز المنزل کیږي د افغانستان اوسنۍ ملي بیرغ له تور سور زرغون رنگونو جوړ دی او ورستای وار پکې په 2004 کال کې لکس بدلون راغی چې د محراب او منبر نخه په درې واړو برخو کې راڅرګند شول البته په خوا یوازې په سور رنگ کې دغه منبر او محراب لیدل کید د افغانستان خلک له دغه ورځې په بیلابیلو طریقو باندې جشنونو او اتڼونو باندې لمانځنه کوي
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
نن په کابل کې د سامپد وایمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان امنیتی او سیاسي مسایلو خبري کیږي جمهور رئیس وایي چې ولس مشرقنی بنن مبشین دغه غونډه په خپل پرانستن کې وینا پرانیزي د کندوز چارواکي وایي په دشتر چې ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل سوي دي چارواکي وایي چې دغه هوان وسلوالو طالبانو توغولې وو بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبان حکومت تبصره نه ده کړې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی عبارتونکې ونه اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبري وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وشتل سو پاګه پیښه کې یو څلور شپږ ویا کسان مړ شوي وو د بشري حقوقو څارونکو او چارواکي وایي د مظاهره چانو او د ایراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوا مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل شوي او یو شت نور ټپین شوي دي او په استرالیا کې د 2009 او 2010 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو اور لګیدنې د نږدې 3 میلیارډ ته ژویو د مړ کېدو یا هم بې ځای کېدو سبب شوي دي د هغه راپور لمخې چنن سیشن بخپور سودا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختي اور لګیدنې بلل شوي دي
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اوس دویمه نیمایي پیلېږي په دویمه نیمایي کې روختیا د ژوند شتمنی خبرونه تاسو ته خبرو
روختیا د ژوند شتمنی
د لوی او مهربان الله پنامه ده ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم هیله مند هم روغ جوړ خوشاله را مو وسه او نن ورځ ما هم تر دې د ما خاطره کړی وی روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه اوریدونکو کی است او هر چی چی است روغ او جوړ وسه په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو پیګی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه پورز نشریږي هغه هم په ژوندې بڼه نو دغه موضوع د نن ورځې د پاره مکټکلی ده کچیر تاسو هم پوښتنه لری یا هم نظر لری په دغه موضوع باندې کولای سي را سره پاړی کشي د اړیکې شمیرې مو دی 0599 45 40 او 0929 225 او په دغه برخه کې به هم د مخ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص سستی را سره به ملتیا وکړي ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو به خیر اغلی خبرونه ته بلې ډاکټر صاحب
سلام رحمت الله
سلامونه ډاکټر سیب شفیق، بخیر اغلی خبرونه ته. او د هم راته وایاست چې تور زیړی یا هم زردی سیاه چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې پړه کچېره خبري وکړي چې څه ډول ناروغي ده، د لومړي ځل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سوه؟
واقعات موجود دی دارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي واقعیت ده. دې ناروغي ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کیلر وایي، یا خاموش وژن کې ناروغي. یو ناروغي ده چې انسان د دې ناروغي په لخت کېدلو سره ډیر زیات تر نه متوجي کیږي، او د وخت په تیریدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اعراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي، او بل اخره خبره ده چې یو وخت کې معلومیږي واضح کیږي چې د ناروغي په اخله کې هغه ډېر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموشه وژونکې ناروغي ویل کېږي. د دې ناروغۍ په هکله دا هم ویل کېږي چې که چېرې شل کسه په دې ناروغۍ باندې مصاب وي، نو یو کس شاید په دې پوه شي په دې شل کسو کې چې په دې ناروغۍ باندې مصاب دی، ځکه ډېر خاموشه سیر او اعراض علائم لري. اساس کې دا ناروغۍ د جیګر ناروغۍ ده، یعنی د جیګر التهابي ناروغۍ ده چې د هیپاتایټس بی په نامه باندې یادیږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځته راوړي هغه د هیپاتایټس بی په نوم باندې یادیږي. او دا یوازې هیپاتایټس بی وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب منځته راوړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځته راوړي. تمرکز نو دا سے ناروغی ہے جب دیکھ کے جگر ہو جانا التہابی کی گی د انسان جگر چې ډېر یو مهم عضو ده د وجود، او دا حیاتي عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې ځینې عضو دي چې هغه ته حیاتي اعضا ویلی شو چې هغه کې یو جگر ده. نو کچیر جگر نو چې د انسان په وجود کې نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جگر په دې ناروغي باندې مصاب شي، نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې، او د دې د وجې نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. په هغه باندې کېدی چې په تفصیل سره خبره وکړو، زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کړم چې د جگر وظیفه څه ده، او کله چې د جگر وظیفه مختل شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جگر په بطن کې موقعیت لري، او د بطن په پورتنۍ قسمت ښي طرف ته یو داسې غړی دی چې تقریبا د 10 سانتي متر په شاوخوا طول لري، او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې چې کوم تعاملات سرته رسیږي، کوم غذایي مواد چې هضم او جذب کیږي، نو هضم یې اکثر همدلته کیږي، ځینې دوایان همدلته هضم کیږي، او د هغې البته میتابولیزم کیږي، استقلاب یې صورت سرته رسیږي، او د هغې په نتیجه کې دغه غذایي مواد چې موږ خورو یا ځینې دوایان خوړل کیږي، هغه کوم زهري مواد چې تولیدیږي یا په وجود کې د ځینې کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې چې کوم زهري مواد تولیدیږي، د هغې اطراح د جیګر وظیفه ده. د کیسې سفرا له طریقه اطراح کوي د غایته موادو سره، او مواد د انسان وجود نه خارجیږي. نو کله چې د دې ناروغۍ په سیر کې جیګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت ته لاس ورکړي، بیا نو انسان د رد رد مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. دا مختصره فیزیولوژي او اناتومي تاسو ته مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. اوس به دوستانو ته هم وخت ورکړو تر څو چې د اوریدونکو شمېر البته اړیکې هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمېرې د 0999 شل 15 څلوېښت او 0800 225 55 په دې شمېرو باندې را سره پړی کشي کچېرې پوښتنې لرې، خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریک. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د تور زیړی لامل کیږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړی څنګه منځ ته راځي؟
بله بله بله،
تور زیړی لکه څنګه چې ما وویل دا هپاتایټس بی عامل دی، او دا وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغه کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنی په دې معنا کچیر یو انسان په دې ناروغي باندې اختوي یعنی دیول لري دا غي انسان وینې چې د روغ انسان وینې سره په تماس کې راشي نو دا ناروغي د ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه کې کله شفاخانو کې روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینې ورکول
کېږي.
نو کچیر هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ مصاب وي د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د وینې د لارې نه دا مرض انتقال شي. بله د انتقال لاره یې زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقه زه به اول خپل غطي بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته.
بله
یو ناروغ ډاکټر ته ځي هغه یې هپاتایټس بي ولري او ډاکټر په هغه وسایلو چې دې ناروغ تداوي کوي چارې کوي په غاښ کې په هغه وسایلو صحیح تعقیم نشي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په غاښ کې نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې امکان ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو زموږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ الصحه د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخش د طبابت دی او زموږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراعت کوي او که نه. او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي د صحیح تعقیم کې خپل وسایل او همدارنګه کدا چې ویټي یو بار مصرف وسایلو نه استفاده وشي نو دا به ډېر ښه وي.
بله
بل د انتقال لاره د جنسي مقاربت لاره ده چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي. کثیر ناروغ یو طرف مریض وي بل طرف سره جنسي مقاربت لارې نه ناروغي انتقالېدلی. همدارنګه هغه مور چې هغه د هپاتایټس بي ناروغۍ باندې مصاب وي دا غي لاره نه دا غي کوم ماشوم چې تولد کیږي دا غي تمام د دې د دې مینه نه دا نه وینځي خارج لې شي. افغانستان کې ټول د انتقال لارې همدردي د ناروغي څنګه د هپاتایټس ای او ای په حق لچې امام ولې د هپاتایټس ای او ای دا غوړې رسونه دي چې دا اکثره د خوراکي موادو د لارې نه انتقالېږي. د یو انسان او بد سکلو پاکی نیوی یا خواړه چې هغه خوري صحیح پاکونه مندل شي نو د دې امکان څه چې هغه وایروس په دې سړو کې یا دې وګو کې وي او دا
بله. خو ډاکټر صاحب یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟ فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوانو تر بیا چې ورسره اړیکه نسو او تاسو هم کولای سئ د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیرې د 0995 او 0225. تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې اوریدونکي است او کولای سئ چې په دې خبرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړی باندې خبرې کوو ځکه چې د سه شنبې ورځ یا هم وام دی اسد د تور زیړی نړیواله ورځ هم ده او په دغه موضوع باندې به هم موږ بس وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي. چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړي او لا هم خبرې روانې دي خو ور به شو به هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غږ ما اوري؟ بله. ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې دا ناروغي خفیف تر لري، خاموش تر لري او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه وي.
بله.
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کیږي دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخليږي د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدای شي هیڅ اعراض او علائم په وجود کې ونه لیدل شي. کنسونه کې یا په ځینې حالاتو کې ویلای شو چې تر دوه هفتو پورې اعراض علائم نه لیدل کېږي. د دوه هفتو نه وروسته د انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نښانې څرګندېږي. نښې نښانې عبارت دي د خستګۍ نه، د ناروغ بستر وي او خسته به وي، وجود به ضعیفه وي، دلبدوي استفراقات به لري، د ګیټې درد به لري. البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي. همدارنګه پسترګو کې به زیړې دل نه دل کېږي او د پښتنه حالات کې د جلد هم زیړېږي او ان د دې متیاز رنګ هم ټول رقم زیړ تاریخ رنګ غره کوي او دا نه عمده اراده نه همدارنګه سبب لري او د مفاصل دردونه د نارو وجود کې دل کېږي او دا اراده علاین همدغه دي نو کله چې دا نارو دا اراده علاین په وجود کې دل کېږي خله چې ناروغ د څنګه پرتر تمرکز وکړي او البته خپل ځیری مربوط کوم معاینه چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي چې تاسو ناروغ یې تشخیص کړئ.
ډاکټر صاحب، تور زیړی د مرګ سبب هم کېدای شي؟
بالکل بالکل، د تور زیړی کچیره په وخت تشخیص نشي نو د مرګ سبب کېدلی شي. موږ داسې مثالونه ډیر لرو چې دا ناروغي د مارک د مارک ترلاسهولو سبب شوی دا کله دا سمفيږي چې په کور کې یو غړی دا نه دی ولري او دا نور غړي نه لږه نه لږه خو دا غي سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغي د کور ټول غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لارې بل دا هم ده کچېره د ناروغ چې د ناروغي باندې اخته ده هغه اوبس کې او په هغه ګناس کې بل ناروغ اوبس کې کچېره د دې ناروغ چې ناروغ ده او مشکل لري وایرس وجود کې خلک یې زخم وي نو دا خلې د ځخن د لارې نه میکروب ګلاس انتقالېږي او کدا وو بل انسان اوس کې داري خپل کوم ځخن نه ګرځي دا چې داري ته هم د ناروغي انتقال شي. موږ د څه لیدلې د پکور کې یو کس مصاب وي داغه نه ټول کور د ناروغي ورته انتقال شي او په دې کور کې د کوم کس چې اول مصاب شوی هغه به وفات کیږي او په سبب وفات کیږي دا چې د مرګ سبب کېدلی شي. نه یوازې د مرګ سبب کیږي بلکې د ځینو خطرناکو اختلالاتو باعث هم کېدلی شي لکه د جګر ادمه کفایا مخکې جګر د انسان حیاتي غړی دی. کله چې دا په ادمه کفایا باندې مواد شي یعنی خپل فعالیت د لاس اور کې نو دا د مرګ سبب کېدلی شي. بل چې اومبه چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډیر لرو هغه د جګر سرطان دی. تاسوونه دا ناروغي چې په مختلفو حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نشي او تداوی نشي نو د جګر د سرطان سبب کیږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي. خصوصا د افغانستان ایدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوی خاص مراکز لا تر اوسه هم په پرته شکل اید وی نه لرو نو بیا د ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي.
بله
بالکل، تاسو د پښتنه د اخیسته د مرګ سبب هم کیدلی شي او ډیر ناوړه خطرناک اخلاقات هم منځ ته راوړلی شي لکه څنګه چې موږ
ډیر مننه. ډاکټر صاحب، شاولی معروفی د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي د دوی نه به هم پوښتنې راوخلو. او ډاکټر صاحب، د تاسو هم ډیر زیاته مننه چې تر دې د معمول مکسره په خبرونه کې وانډه واخیسته. مننه ډاکټر صاحب معروفی، سلامونه، وخت بخیر. بخیر اغلی خبرونه ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو گرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
زه په سر کې ډیر زیاته بخنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي.
څه خبره مې
په سر کې به یو پوښتنه د تور زیړی په اړه زه د تاسو نه مطرح کړم چې د تور زیړی نړیوال ورځ د اسد میاشتې په اومه ده چې موږ دغه ورځ نن راوخسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیان شو کولای چې خبرې ولرو. د عامه روغتیا وزارت د تور زیړی په اړه کومې لاسته راوړنې لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول بیا هم د وزارت ستامي د ستراتیژي چې مطابق د نړیوال روغتیاي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف دا دی چې څنګه کول سو وقایه وکړو، څنګه کنټرول وکړو او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو. ولی په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هیپاتایت په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري، هغه درملنه لري. ولی موږ د هیپاتایتس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی د غویو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي. دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هیپاتایتس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو. او په غټان کې چې دی هغه هم اکثر اوقات کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیق کوي. او راځو په دوم بس کې چې هپاتایټس سی دی د دې لپاره چونکی دغه واکسین نه لري نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستراتیژي ده د هغه مطابق موږ کوشش کوو چې وقایه مخته بوزو په نړۍ کې واقعیت راځي د هغه کنټرول وکړو. نو په افغانستان کې موږ په حدودو کې د درې نیم سوه زره ټیسټونه یا ازموینې ترسره کړې دي چې هغه د بی لپاره درې نیم سوه زره او د سی لپاره درې نیم سوه زره په حدودو کې موږ ازموینې ترسره کړې دي چې په حدودو کې د تقریبا د څلور نیم زره شاوخوا د هپاتایټس بی معاینات مثبت راغلي دي او د هپاتایټس سی لپاره په حدودو کې د درې زره چې دوه زره اته سوه دي کلی ډول وایسو چې درې زره واقعات په درې نیم سوه زرو کې مثبت راغلي دي.
یعنی او دغه په څونه موده کې
موږ کوشش کړی دی چې مخکې مو ویل چې څنګه کولی شو د دې کنټرول وکړو. یو خو وقایه ده، په وقایه کې موږ اګاهي عمل وړو څنګه کولی شو کور په کور د میډیا له لارې د متنفیزونو له لارې او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو له لارې د دې د اګاهي عامه یا د عامه پوهاوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو چې هغه د ممبر له لارې که د میډیا له لارې وي که د نورو برخو له لارې څخه. ولې په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معایناتو په بخش موږ وپوښو د دې ناروغۍ هغه بارډن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده. نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا دولس ولایتونو په دولس ولایتونو کې موږ وی سی ټي سنټرونه لرو چې یعنی په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر شي چې معاینات ورکړي. هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په څو پنځه حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې پنځو ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی، فراه ده، خوست ده، پکتیا ده او کابل دی. هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات ترسره شي. هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي او دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي، تعلیمي دي او مفاهیمي له لارې مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو له لارې مختلفو سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علمای کرام دي د غوسره دغه آیسی مواد ویشو پونتونونو ته ویشو مختلف سکتورونو ته. او کوشش مکړی دی چې د ایچ سی وی لپاره یا د هپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی. دا پازل د لاده د خدای په پازل سره د لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی لکه کابل او خوست، هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې یو سل یو نوی ناروغان چې دی هغه ریجستر کړی دی. اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت او دغه څخه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شو کړی دی چې دا زموږ لپاره یو خوشبختی خبر دی چې دا اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي. ولې موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو. دا اوسم چې چونکی اتوشتم د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو چونکی کرونا ده، د کرونا لارې څخه موږ خلک نشو کولی چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو. نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هپاتایټس د غونه منشا اخلي له یو څخه بل ته انتقال کیږي هغه سلمانیان دي یا موږ دې بار بار ورته وایي یا ویښتان چې جوړیږي هغه کسان او پینال کې هغه آرایش صحیح چې دي چې ښځینه برخه کې زیات اکثره اوقات ویشتان جوړی نو د غول افاره هم ستونزه داده چی کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایات او د بدن د مایات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې سي نو هغه د کسان خت کیږي نو
دا د
دا کمپاین شروع کوو ترته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحیح سلوکونو ته تغیر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال سی یا کوم وسایل چې استعمالی د غول لپاره باید ډیټول استعمال کی یا نور ایسی مواد ورکو دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ شهرونو کې او په عین حال کوشش کوو چې د جناب وزیر صاحب سیاتیامي پیغام ته ټول روغتیایي مراکزو ته ورسو چې هلته بعضی لارښوونې په هغه کې په نظر کې نیول سوي دي دا کار کوو.
بله ډاکټر صاحب وخت مو کم دی یو څو پوښتنې کچیر تاسو نه
میډیاګانو سره للارې خلکو ته زموږ پیامونه ورسوو.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې آیا د تور زیړي واکسین شته دی او کنه چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده؟
زه بخښنه کوم چې خپانه زی دغه تور زیړي دا موضوع زما په نظر زه صحیح نه بولم. دا تور زیړي موضوع چونکی د په خاص خړای جسبه ده چې هپاتایټس ته د تور جړی نور کوي ولې موږ له نظر څخه دغه صحیح د طبي لنګا څخه دغه صحیح استعمال نه ده ولې پر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دغه د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او رسلا څخه په هادو مزمن شکل سره رامسته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کانسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
کومه ماده ټول چې هپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې ولی د هپاتایټس سی لپاره چې دغه درملنه لري 15% درملنه چې جوړ کی ولی په خوا د دې درملنه د هپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداوي چې د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د اغه مشتي الماس تر توشت الماس ر د یو ګرام الماس ر د دې قیمت را منځ کې دی ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غشتنه زیاته ده او اکثره بعضی هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي نو په دې خاطر بعضی کمپنیانی وټونه دلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډیر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرې سي اوس د دې قیمتونه راکښته سوي دي یعنی هغه ادم دا دی چې د هپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډیر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه یعنی په 1990 کال کې څونه کسان په تور زیړی باندې اخته شوي دي او بیرته روغ شوي دي؟
ما مخکې وویل چې موږ
په موږ بلې تاسو په ټوله کې راته وایست
ما په ټوله
د افغانستان په ټولو ولایتو کې البته
په ټولو ولایت کې ما در څه تقریبا په حدود کې تر دې د مو پرې چې کوم مش ماینه تخصیبي دي څلور نیم زره څلور زره څلور سو څلور نیمه موږ هپاتایټس بی مثبت سوي دي او 2300 شپږ اویا کې سونه چې دی هغه هپاتایټس سی دي ولې د دې زیاته اندازه چې د موږ زیاته واکه چې رمسکیږي هغه هغه کسان چې دستنی یا پیچکاری لاري مواد مخدر زرقی په دې کې د دې پیسې زیاته د کوم سروې مشکړه ده او پاینال کې هغه کسان چې په محابس کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کوم د دې ستا او خصوصا کوم کسان چې د چړې یا د ستنې یا د مشترک ستنو پیچکاریو یا نور وسایلو څخه استفاده کوي خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي د دې لارې د دې امکانات ډېر زیات دي نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر اومده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دي نو کوشش وکړو چې په هغه کې مداخله وکړو یا خصوصا د مور څخه
ډیره مننه چې انتقال کیږي. ډیره زیاته مننه جناب رئیس دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل ډیره مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل
ډیره مننه
اشتراک کې د عام روغتیا وزارت نمایندگی.
ډیر زیاته مننه د تاسو نه دوستانو، د تاسو هم ډیر زیاته مننه کوم چې تر دې د معمول مکسر مالتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ دی، یعنی د سه شنبه په ورځ نړیواله ورځ یې ده. په دغه موضوع باندې مو خبره تر درلودې، هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلې وي او تر دې د معمول تعقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق، د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفي د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیر زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیولا او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریک کړې. نو تر بیا او بل خبرونه تاسو بلو یو سپیشلی الله سپارم. خبرونه هم د موږ همکارانو نه واوري. د خدای پامان. نیمه له
جنگ زرا چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.